سلام ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو یې مخه کلاسته راټیو ناوړي اوس د ازادي ری خبرونه څلور ساعت دوام لري مثلا شپږو د مخام تشپږو په لاندو سپونو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام نشپږو د سر تشپږو په منځني صفاتو لشپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایشور پرس او سی این این په ګډون د ډېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر زو ټاکنو جمهوري غوښتونکي نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ 200 الیکټرال کالج یا د انتخاباتي پلاوي رایې ترلاسه کړې او خپلې سیالې کامله هاریس ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې ټرمپ خپل پلویانو د انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ کړې او زیاته کړې وه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې عملي کوي. د نړۍ یو شمیر مشرانو ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکیانې ورکړې دي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2015 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او خپل کار به پیل کړي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیر کال پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% زیات شوی دی. د ادارې نن چهارشنبې په خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې ویلي د دوی د سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې پر نږدې 13,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی او د راپورونو پر بنسټ کال د کوکنارو پکخ کې 95% کموالی راغلی و. د طالبانو حکومت روسه د ملګرو ملتونو د دې نوي سروې په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې سروې ښیي چې سږ کال د کوکنارو د کر مرکز د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ریاست سبا پنجشنبې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د سختو بارانونو او ځینو ځایونو کې د خاورو او دوړو د طوفان د پیښېدو اټکل کړی دی. د ادارې همدارنګه ویلي چې په شمال ختیځو مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې هم د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکان شته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې اورښتونو او ورسره ملو سیلابونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثره ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د هوا په سړېدو سره د دې پیښو زیانمن خلک د سرپناه د نشتون نه شکایت لري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د پیل شوې لوبې نمړۍ پانه بشپړ شو او افغان لوبډلې 234 منډې وکړې. د سیالۍ چې د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې روانه ده، افغان لوبډل مشر پچ وګټله او توپهنه یې غوره کړه. په دې سیالۍ کې د بنګلاديش توپچونکو په پایلیزو ورونو کې ښه لوبه وکړه او ډېر ژر 15 افغان توپهونکي وسوځول. خو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او محمد نبی تر سولو منډو اوږده ملګرتیا وکړه او هدف یې 215 ته ورسوه. محمد نبی په 9 توپونو 4 حشمت الله شهیدی په 2 توپونو 250 او رنګیالی خروټي 8 نسوځلې منډې وکړې. افغانستان ونه شو کړای چې 50 ورونه پوره ولوبوي. ټوله لوبډله په 9.3 ورونو کې وسوځېده. همدا شیبه لوبه روانه ده. بنګلاديش په 20.4 ورونو کې 120 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اورېدل شي. د امریکا په ټاکنو کې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. امریکا نور د څومره خوشاله دي د نړیوالو غبرګونونه دې ته څه دي او په ټوله کې افغانان څه غواړي؟ وړاندې به په راپور کې درته د دې جزئیات درکړو. له دې سربېره په ټوله کې د ډونالډ ټرمپ پالیسي او سیاستونه د افغانستان په اړه څه کېدلی شي او د افغانانو غوښتنې له ډونالډ ټرمپ څه دي، په دې اړه به هم وروسته تفصیل درکړو. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده چې د دې جزئیات به هم د خبرونې په جریان کې له تاسو سره شریک کړو. له دې سربېره ملګرو ملتونو راپور ورکړی دی چې د طالبانو د بندیزونو په وجه په افغانستان کې ښځې په لوړه کچه له بې عدالتۍ سره مخ دي. دا چې د ټرمپ راتګ سره باندې افغان خزو په وضعیت کې څه بدلون راشي او کنه، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه مشته ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال سسی کوربه امرزو د پیل راپورته. افغانان د امریکا لنوی ولست مشره څغړی. ډونلډ ترامپ تازه د امریکا ولست مشریزي ټاکنې وګټلې. ډېر افغانان د امریکا لنوی حکومت غواړي چې افغانستان وضعیت ته جدي پام وکړي. خو دا چې افغانستان د ډونلډ ترامپ په اجنډا کې شته او کنه تفصیل لسونه کړنه ورو.
ډېر افغانان د امریکا لنوی منتخب ولست مشر ډونلډ ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه دي جدي پام وکړي. د هرات ولایت اوسیدونکی دانش وی چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا له وتلو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا احساس کوي چې په هیواد کې د ښځو حقونه، دیموکراسي او د بیان ازادي له ماتې سره مخ شوې ده.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان
امریکا څخه د یو زبرځواک هیواد په توګه تمه کیږي چې پر افغانستان د لګول شویو محدودیتونو په لرې کولو کې پاملرنه وکړي. د نړیوالو سازمانونو مرستې دې د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي او د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې په خپل هیواد کې د نن ازادي ولري. ځکه ډېرین جونې خبریالان د ټولنې فعال وګړي هغه ازادي نه لري چه باید وی لری.
آزادیه را که باید داشته باشه ندارند.
دونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زور ټاکنو یوه ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکی اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید دونالد ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا در افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې لزده کړو به برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تم کېږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبري وکړي، ځکه ډیرای دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
ای سازمان ها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وای چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی، تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستان که زندگی میکنیم، زنا نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکاره دي، نجونې شوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې شوونځي ته نه ځي. څه کامله هارس وی، څه ډونلډ ترامپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې شوونځیو ته ولاړې شي، شزی کار وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ
کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
که هم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نه سي. خپل مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
د
طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډېری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هیواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغیز لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان دننه د ښځو په ګډون یو شمېر افغانان د ډونلډ ترامپ نوي حکومت په تمه دي چې په پالیسیو کې به یې د افغانستان په اړه یو څه تغییرات وي. د طالبانو د حکومت په ګډون باندې د نړۍ مشرانو د ډونلډ ترامپ د بیا ولسمشر کېدو ته د مبارکۍ د پیغامونو تر څنګ ځینې څرګندونې هم درلودلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پرانا کې دوی هیله مند چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي. ته دغه وزارت پیو خبر پانه کې چې ویان دی عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانی بخونه ټوئیټر خبره کړې ده. هیله څرګنده شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او د دواړو هیوادونو وکولای شي چې د متقابل تعامل پرانا کې د اړیکو نوې څپره کوي پرانیزي. د ملي مقامت جبهې په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوالې مخالفې ډلې هم ترامپ ته مبارکي ورکړې ده. دغه جبهې په یو خبر پاڼه کې پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې اوس د تیروتنو د اصلاح وخت ده. لدی سربیره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې هیواد یې له څه باندې دوه کلونو راهیسې د روسیې سره په جګړه کې ښکیل دی ویلي چې د ځواک پر مټ یې سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي. بل پلاو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي د تاریخ لوی بیرته راتګ سره تاسو ته مبارکي درکوم. نتانیاهو پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی فصل وي. د هند صدر اعظم نندرا مودي ویلي اسما ملګریا د زړه له کومې درته د تاریخي بریا مبارکي وایم. سترګې په لارم چې د هند او امریکا نړیواله او ستراتیژیکه ملګرتیا نور هم پیاوړې شي. له دې سربیره د نړۍ یو میره نور مشرانو هم ډونالډ ټرمپ ته مبارکیانی ورکړی دی او د مبارکۍ پیغامونه ورته استولې دي. خو ډونالډ ټرمپ څوک دی؟ کله یې نړۍ ته سترګې غړولې دي؟ څنګه وتوانېده چې د دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته لار پیدا کړي؟ په دې راپور کې لاسد الله الدین اورو.
Well, I want to thank you all very much. This is great.
Donald Trump nu lasawo spaktel wehtam miladi kal ke de New York ko yawa badaya koranei ki wuzegit. Trump the Fred Trump zoi aw de hagh de pinzo awladuno padala ke chaloram dai. De Trump lar pa New York ke de amlak aw jaydadunu yaw karobari wuche khpal zoi Donald Trump te millionuna dollar por war kar che khpala saudagriza imperatori pre pail kri. ټرمپ په تنکی ځواني کې د نیویارک پوزي اکاډمۍ کې شامل شو. ټرمپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز خوندین فارغ شو. ټرمپ په 1990 کال کې د هغه مهال د چکوسلواکیا لوي اوسیدونکو ایوانا زلنیچکو سره واده وکړ. که څه هم هغوی ګډ ژوند ته دوام ورنکړ او سره جلا شول، خو درې ماشومان پیدا شول. ټرمپ بیا په 1993 کال کې له موډل مارلا ماپلس سره واده وکړ. دوی 1999 کال کې یو لبل طلاق واخیست او یو لوري پاتې شو. ډونالډ ټرمپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړی او د یوې بلې دورې لپاره به هم د امریکا د لومړۍ میرمنې په توګه پاتې وي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشري راورسید؟ ډونالډ ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشریزو سیالیو ته ودانګل، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغو حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2021 کال ترمنځ د هغه د لومړۍ دورې ولسمشري پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې یې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2016 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونالډ ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي، د امریکا وڅلوېښتم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. ګروور کلیفلاند چې د امریکا 22 او 23 ولسمشر وو، همداسې له یوې څلور کلنې وقفې وروسته د ولسمشرۍ دویم پړاو بشپړ کړ. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر وو چې د خپلې لومړنۍ دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر وو چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپلې ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یوه دوسیه په 2016 کال کې د هغه ادعا په اړه ده چې ویل کېږي ټرمپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سولهییز انتقال پروسه ګډوډه کړي. او بلدوسیا په جورجیا ایالت کې د 2006 کال په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شو په ناقانونه توګه د محرم او اسنادو د ساتلو په اړه و. د ټرمپ ګن شمیر پلویان او مینوال له هغه سره په دې خبره کې یو خلو و چې د بایدن په وړاندې د 2006 کال په ټاکنو کې ناکامي نه منله. د ټرمپ پلویانو د نوموړي د هغه دریز ننګه هم کړی چې د خپلو سیاسي مخالفانو په ضد یې سوځونکې خبرې کړي او د ځان په وړاندې حقوقي دوسیه یې د جادوګرو ښکار بللی. د کډوالو په وړاندې هم د ټرمپ دریز تند و. د هغو نظر پوښتنو له مخې چې له رایه ورکوونکو څخه ترلاسه شوي ټرمپ د کډوالۍ په وړاندې د تند دریز او دغه راز د خوراکي موادو او د کورونو د لوړو بیو او کرایو له کبله امریکایانو ته لومړۍ درجه د باور وړ نوماندو. ټرمپ د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال خپل ځان د امریکا د اصلاح لپاره یو غوره نوماند باله او ادعا یې کوله چې امریکا ناقانونه کډوالو تسخیر کړی ده. د 2014 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ټرمپ هغو ژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلي وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالډ ټرمپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپله ټلویزیونی خبرونه کې به یې ویل تاسو له داندې ګوښه یئ. ډیر کسان په دې باور دي چې ټرمپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د ده د ادعا له مخې واشنګټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ټرمپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابته یې کړه چې د نړۍ په کچه یو سرسخته رهبر دی. دا چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره څه ده په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو د ډونالډ ټرمپ د لومړنۍ واکمنۍ یوه جنجالي معامله له طالبانو سره هغه هوکړه و چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شو. د ټرمپ مخالفانو هغه هوکړه وقته د طالبانو د بیا رسیدو پیلامه وبلله، خو خپل ډونالډ ټرمپ بیا پر مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغه پر مرستیالې کمالا هاریس تور پورې کړ چې وضعیت سم مدیریت نه کړ. د ټرمپ په خبره د همدې خراب مدیریت له کبله خبره دې ته ورسېده چې روسیا 2022 کال کې پر اوکراین یرغل وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین او منځني ختیځ د جګړو د پای ته رسولو ژمنه هم کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعته.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ لا بریا وروسته بعد افغانستان په اړه د امریکا د نوې تاریخ تګلارې څوي تفصیل یې سره کاکړ نور.
د امریکا په ټاکنیزو مناظرو کې د افغانستان مسلې نشټون ته په پام سره د سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي وایي د دغه هیواد په اړه د امریکا په ستراتیژي کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې جوړی کې په بشپړه توګه بدلون نه راځي. دوی وایي احتمالا د مالي مرستو کمول، د دوی د هوکړې پلي کول او د طالبانو په حکومت کې د امریکا د نفوذ زیاتول به د امریکا راتلونکي ستراتیژي وي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د افغانستان مسله په اجنډا کې نه ده خو د امریکا له نظره لرې هم نه ده.
معمولا بهرني سیاستونه د امریکا د ولسمشر د خوانه نه بلکې د پنټاګون او د سیاي او د بهرنیو چارو د وزارت لخوانه تعینیږي. ولسمشر مجبور دی چې هغه سیاست تعقیب کړي. پر صورت زه داسې فکر کوم چې سیما او افغانستان د امریکا لپاره په اوس وخت کې مهم دی. دا چې دوی په خپل برنامو کې یعنی خپل ټاکنیز برنامو کې په هغه باندې تماس نه دی نیولی دا په دې معنا نه دی چې دوی افغانستان او سیمه د پامه غورځولی وي.
ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د امریکا ولسمشریزې ټاکنې وګټلې او منتخب ولسمشر شو. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جان باز وایي د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې به بدلون را نشي او په دې هېواد کې له اوسني حکومت سره د امریکا روانه ښکېلتیا به دوام ومومي.
د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی پس له اوسنیو ټاکنو زما په نظر ډیر تغییر به ونه مومي. البته کېدای شي چې مالی کمکونه چې اوس روان دي د هغې مقدار کم شي، مخصوصا که چېرې ترامپ قدرت ته راشي نو د دې کمکونو کچه به ټیټه شي او ډیر به محاسبه شوي اوسېږي. د بلې خوا متحده ایالات د طالبانو د حاکمیت څخه به دا هم غواړي تر څو د دوهې د هوکړلیک ټول مواد تطبیق شي، مخصوصا هغه ته چې ویل کېږي چې بین الافغاني ډیالوګ باید رامنځته شي.
د یادونې ده چې د متحده ایالاتو د تیرو ټاکنو په څیر د افغانستان مسلې ته د دې هېواد د ولسمشرۍ د نوماندانو په ټاکنیزو مناظرو کې پام نه و شوی، خو په همدې حال کې سږ کال افغانستان د امریکا د وتلو د څرنګوالي مسله د راتلونکي پالیسۍ په پرتله د ګوندونو د ملامتۍ د یوې وسیلې په توګه راڅرګنده شوه. که څه هم د امریکا حکومت په وروار په افغانستان کې د بشري حقونو د پرله پسې سرغړونو له امله پر طالبانو نیوکې کړې، خو د 2024 کال په ټاکنو کې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو نوماندانو په ندرت سره د دغه هېواد ناوړه وضعیت ته اشاره کړې. تر دې مخکې ډونالد ترامپ چې اوس یو ځل بیا د امریکا منتخب ولسمشر شو، په ټاکنیزو سیالیو کې پر خپل پخواني ډیموکرات سیال جو بایدن تور ولګوه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ده په خبره ګړندي او نامنظمه ایستلو سره یې د امریکا متحده ایالات نوم بد کړی دی. نوموړي په خپل لومړني ټاکنیزې مناظره کې وویل چې په افغانستان کې چیرې چې دوی د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تجهیزات پرېښودل، دیارلس ښه سرتېري یې له لاسه ورکړل او پر دې سربېره یې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر متحدین او اتباع خوشې کړل. خو کاملا هریس چې د ولسمشریزو ټاکنو یوه بله نومانده وه، هغه مهال له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې په دفاع سره ویلي وو چې د دې هېواد څلورو ولسمشرانو ویلي وو چې دوی به له افغانستانه ووځي او جو بایډن دا خبره عملي کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغي او لامل مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ د خطرناکو سیمو بللې ده. ځینې متخصص ډاکټران بیا دا ستونزه د امیندواری پر مهال د بیوسلۍ، خوراکي خوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي د نشتون له امله بوري. بولی تفصیل لا فیروزی عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هېواد کې په هرو دوه ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسېدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب سو ومو نسوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زنه کاکا یې ما وخت ولادت فشار شان ویلان رفت دفتر تلاشه زیات وکړه.
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار لوړ شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور و ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنا چې مور هر هغه غذا چې خوري د دوه تقسیم کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی یو څوک چې امیدواره کی باید چې دغه سړی راخره بیا وشي خارجا ورته ورکړ شي.
راپور کې زیاته سوی د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمهیز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 128 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
تاسیز موخه کلا ساته راډیو ناوری و ساسه دی راډیو خبرونی چلرش ساته دوام لری ده سر لشپگو ده مخم تشپگو پا لندو چا بودو نسی وش پینزه وش مترو او ده مخم لشپگو ده سر تشپگو پا منزنی چا پا دو لشپگ نوی ده خبری مجلی ده خبری خبرونی رستی را پورت را ورسیدو چوی ده ملگور ملتونو ده خزو چانگی ویلی پا افغانستان که ده انجونو و خزو پرولانده بیعدالتی ټول نړۍ ګواښي او له هیوادونو وخت دی چې باید افغان ښځو نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. دغه سازمان په خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پرله پسې ځپنو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې دننه او بهر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې هم وایي دغه روان وضعیت سختې ځپلې او باید د ملاتړ لپاره عملي اقدامات وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامداره ځپنو سره مخ دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې سوي، له زده کړو راګرځول سوي، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو بل سره له اړیکو او خبرو کولو هم منع سوي دي. یو این وومن زیاته کړې چې دغه بې عدالتي ټوله نړۍ ګواښي او له هیوادونو یې غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره مهال د اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د ښځو غږ اورات بلل سوی دی. دغه شان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د اکتوبر په 26 د یاد وزارت په اکسپانه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې ویلي و کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نسته. د یاد طالب چارواکي د غوڅرګندونو د ګڼو ښځو او سازمانونو غبرګونونه راوپارول او دا یې له اسلامي شریعته ناسم تعبیر وباله. په افغانستان کې دننه او بهر ځینې نجونې ښځې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي د طالبانو لخوا پرې ورځ بلې ته د محدودیتونو زیاتېدو ځپلې او څنډې ته کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې هیڅ کوم ډول مرسته نه کیږي، بلکې دا حالت ورځ په ورځ د روان پرستان پر خودو باندې نور هم قیدګیره کیږي.
په پاکستان کې میشته د ښځو او بشري حقونو فعاله ماریا نوریبیا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه څرګندونو په تایید وایي
جامع جهانینا میتنه نسبت د ای وضعیت بې تفاوت بمانه.
نړیواله ټولنه نه باید د ای وضعیت پاره چوپ پاتې شي. د روان وضعیت د بدلون لپاره اړتیا ده چې نړیوال د افغان ښځو قوي ملاتړي اوسي او پر طالبانو د نړیوالو فشارونه زیات شي تر څو طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ وایستل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ادعاوې کړي، هغه څه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تعبیض او د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن سوي دي.
تاسی لازدی رادیو نه د شپې د 9 بجې خبری خبرونه اوري. همداشي با د افغانستان او بنگلاديش ترمنز لوبه روانه ده. تر دا دمه بنگلاديش په 2.5 ورونو کې 138 منډې کړې دي او ولوبغاړي سوځېدلي. افغانستان ورته 215 منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان په توپ وهونکو کې حشمت الله شهیدی، محمد نبی او ننګیالي خروټي خلو به وکړه چې هدف یې 215 ته ورسوه. د دې تروسه د دې په وړاندې بنگلاديش 138 منډې کړې دي او ولوبغاړي سوځېدلي دي. کولای شي جزئیات یې دا ازادي راډیو پر پاڼه چاته یا ازادي راډیو .com د درسره وڅارئ. په دویمه نیمه کې درته سپورت پروګرام لرو.